د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه بیا نو حافظه عمره نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر نه دي.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یو هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منه وټونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدودوي.
متل دی وغټ مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیال تر دې شو کلو چې عمر واوړي ورسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه عمر نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه دې چې څه زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې. ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه یې چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سوي ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي خپلو تجربو سره ته وایي؟
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتابه چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو کچیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو به لغه مطالعه غواړي چې باید مو خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر لغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اورم
هم او ولیم نه هم، ځکه زما یو دنه دلته ګروپ واتس اپ کې د کتابتون په نام سره هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونو هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټول درته پورته کوي. وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وشي ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپلې اور، او کچیر غواړي چې یو کتاب دغه سي وای تنهایی کې هغه هم درته هغه هم اوریدلی سي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه شوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړي، مګر یو ډول زړې ترې توریږي، زړې نه کېږي چې لاړ شي روایخلي یو څه وایي، ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه توریږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوې؟
اوس زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه دا باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعې کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کړې او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې، او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم همشه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګي او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې، نس دې موړي، چای دې څښلې، ځای دې آرام وي، لکه څنګه ستاسو یاد کړله، پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظه ته نه ځي، هغه سپی چې نسته په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غر مغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په کرارۍ سره کولی سي چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاد دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې، که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسه، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي، هغه حتما د کور کار کوي، حتما یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نشته چې هغه د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتما د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نشي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپل مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په قرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات وسي، مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وایم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره، د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیما په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي چې دوی په ښه ډول سره کولی سي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو چې دوی کولی سي چې د زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب سي، په هغه وخت کې کولی سي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی سي په غټتوب کې کې شخصا د تجربه له مخه بدا درتم کوم درسونه چې مونږ په کوښنیواله کې ویلې دي هغه ټول د ما په ذهن کې ستورې کوم څه په ټوب ته اوس مونږ ویلې دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي د سبې د مهارتونو بدرتم کومه زبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیواله زبه د مکتب په دوره کې زده کړې وای چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده مسؤلیتونه کم وه ذهنونه هغه عمره تیته پراګندنه وه ولې کله چې مونږ ونه ویلې په هغه وخت کې ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پانتون سه وظیفه شوه مسؤلیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده وه هم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای په کومه موده کې مونږ دغه مهارتونه زده کړې وای ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو
له کورنیو نه به تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څه وی ته خپل اولادونو ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي هغه وخت چې دوی مغز ارس کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري
کورنۍ ډیر عمدارو لري کچېری په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس وایي مهارتونه زده کړي دا به ډیره ښه خبره وي کوم کورنۍ چې د خپل اولادونو لاس نه دني ولا یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپل موټو باندې درس ویلای دا د هغه زکاوات نسبتا هغه کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پر راوړی ده چې دوی باید درس وایي
هم دغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستې د څه په زده کړه باندې پیاستی او څه رقم غواړی چې زده کړی
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو له خوا نه بندیز پرې ولګېده سم هغه فلته چې مونږ وویلو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښانې نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي په هغه وخت کې یو شاګرد کولای شي چې محاوره وکړي هغه وخت کې کورسونه بند شول ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص او هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدل وروسته له یوې نیمې دوه میاشتو بیا هغه کورس هم باندې خو هغه منظم ټایم مونږ ته ملاونه سوچ باید مونږ پکې در صحیح ویلی وای ولی اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې هغه کچې ته نه رسیدلې چې خزینه دی وکولای شي نورو خزینو ته د تدریس وکړي ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپل نه وي فارغان دي هغوی دومره زده کړي چې خپل ستونزه پیاله ولای شي مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولای دا توکل په خدای چې دا دومره کالم کوشش کړی دی ان شاء الله نو یو کال یو نیم کال نورم کوشش وکړ زده وکړو
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی خو په اصل کې
داسې نه ده زکړه په هر عمر کې حق نه چی باید سړی وکی په هتر لاسه کی زکړه هغه سره سده یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي تر ټولو عمر خو هغه د ځواني عمر ده چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي خبر وي کچیرته بیا هم خو هغه وخت مشکلات وي استونزې وي رسیدل نه ونه شي اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله په شپاره سوول سو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زکړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړه هغه سیس دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهم دی چې باید دا وشي دا وخت نه غواړي تر 15 کالو سلويخت کالو هم سړی کولای شي چې د زده کړو د مسیر تای کی او وی وهي تر څو راتلونکو کې د لاسو کوم ستونزو سره په خو مخ هغه ستونزې ورتنوي نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي به کړو ژوند سخت دی به زده کړو ژوند یو تور تم دی نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راوړي دی یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي د حل لار ورته پیدا کوي نو زما په افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مو وایي چې ستاسو له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شې کړای ستا به سن یادېږي کته کوخه وکه هر څه کیږي یعنی که یو څوک غوړي ناممکن سيزونه ممکن کوي نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهسي هغه ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړو کې
افغان لیکوال جان اغا چې خپل ډیر وخت د بیلابلو مزامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړو وشي
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تیر شوی دی. سم حافظې په څو برخو ویشل شوې دي. د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي پلان وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بېخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه یې په اسانۍ زده کولی شي، که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت کې تاسو ښه اغس کولای شوي، ښه میو څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغه وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي، په البته په دغه مرحله کې وو، نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احس کولی شو، یا یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې اوشا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه، یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به مو شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې به ماغه صفاتې وو. خو وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي، خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وزم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بلې، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه څلورو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ خپلو تجربو راته ووایه، مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمې ټایم کې، ماخوستن، نا وخت چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راواخلي او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي، تلاوت کوي، بیا بهر تک داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مثلا د کېناستو کوم ځای وي، دا هم ښه خبره ده. سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتاب ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذای آرام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم آرام وسي، نه دا چې دی ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه آرام وي، نو دی به نه شي کولی که کتاب ته د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به تلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کیږدي، بیخي آف کی، بندي کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته، خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کیږي، بیګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې یو سړی د ژورنالیزم له البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دی اړوند کتابونه ولولي، ورسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. که یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي، نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنی زما هدف دغه دی چې که یو څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي، دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي، دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي، او بله مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
Thank you.
میرویس زازای بیا په خپل خبرو کې دغه کسانو قوي اراده ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې لښ پته کلنی نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظ چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولای شي او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته به نشي زده کولای. دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده، ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو. بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 20 کلنۍ کې ماسټرۍ او دکتوراوي اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 25 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي او څه زده کړي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل شي او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي، څه کول پکار دي؟
اول که د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلې دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډله بندي ده یا اسې په حساب جوړولي دي کنه چې لومړی به څه کار کوم، کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي هغه که د تاسو شخصي ژوند تر اوسه، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري او څنګه ځان دغه لومړیتوب خوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دستبندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم خپل تجربه راتوي، دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز د کول تور کومه، هغه ورسته په ټول بلی ورځی په وګدو کې خپل ورزش ته وخت ور کومه، د باندې او ساعت قدم وهل او تفریح ته وخت ور کوم. خو لومړی ته ما ته هغه سلری چې هغه زما ژوند دی او ساين ارخ طبيعي او دی او ساين سبب ګرځي، دی هغه زحمت پر بنسټ باندې زکول شین چې بیا یو څو سبا آرام ژوند ولرم، هغه څه زما لومړی ته دی.
هغه کسانو ته به تاسو خپل تجربه نه څه وایې چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولای، دوی ته به تاسو څه ویل ولرې؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي او بیا چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولای، دا ځکه باید لمنځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولای شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد د دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی چې مثلا خپل دغه اوسم چې مثلا تاسو په بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ شئ، همدا اوسم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کوئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونشو کړلی. هغه پیسې ما لرلای، هغه امکانات ما لرلای، ما ماسټری دلته کوله، خو دا سفر دلته پاتې نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته رسیږي ما غلطه هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړی امدا وای ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه تیار اوسه.
ګران دوستانو دا و دې ونې د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
grano grano laru ragle kurban kurban didana jane na jane min shama sami pasna jala raj van sikla ha kadumar swadi dile دکلی کور دا بدنامو نگلی درواجو نو دکو سو نگلی سنگ دیو مندا مکلی بنے خوبایا سنگ راگلی بنے دکلی کور دا بدنامو نگلی درواجو نو دکو سو نگلی سنگ دیو مندا مکلی بنے خوبایا سنگ راگلی بنے
آزادی ملمه.
افغانستان کې لمړی ځانمرګ برید د 2000 لمړی کال د سپتمبر په 9 نیټه وسو. د دې برید په نتیجه کې چې مسؤلیت القاعده شبکې اخیستی وو، په خوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود ووژل سو. په ورستی ځانمرګ برید کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی ووژل سو چې مسؤلیت یې د داعش خراسان ولایت څنګه وسله والی ډلې واخیست. په افغانستان کې ځانمرګ بریدونه تر ډیره القاعده شبکې، طالبانو او حقانی شبکه او داعش دلی کړی دي. د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان پر امنیت او ثبات د داعش اغیز څه دی؟ په دې اړه د خبرو لپاره د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز غړی حکمت اعظمی را سره دی. اعظمی صاحب، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. په لومړي سر کې خو زه غواړم چې تاسو څخه دا وپوښتم چې د داعش خراسان څنګه څه مهال رامنځته سو او په افغانستان کې ولې حمله پیل کړې؟
ډیر مننه خانم بشیر، خوشاله یم چې په دې بحث کې ستاسو سره ګډون کوم. داعش خراسان کله چې بکر البغدادي په عراق سوریه کې اسلامي دولت یا داعش ډله اعلان کړ، خپل بیا اولنۍ د عراق سوریه نه د باندې شوې لومړۍ خپل څنګه اعلانول هغه خراسان، او 2014 اخیر کې 2015 په وایلو کې د رسمن د منطقه چې افغانستان، پاکستان او د چار طرف کې کوم هیوادونه د هغه ځینې برخې د خراسان ولایت په نامه باندې ورنمول. دلته خراسان دوی ته ډیر زیات تاریخي په اسلام کې کوم کتل شي، خراسان ډیر زیات اهمیت لري، دا منطقه ډیر اهمیت لري. نو په همدې خاطر اولنۍ اکسپانشن یا پراختیا دوی د عراق سوریه نه باندې یا افغانستان او پاکستان سیمې ته دا غیر وروسته 2014 اخیره او 2015 اوایل کې دا غیر نه وروسته تر اوسه پوری په داعش په خراسان کې ډیر زیات تحولات راغلي. ډیر جنگیالي ورسره یو ځای شول، هغه پخوانی افغان طالبان او پاکستانی طالبان پخوانی غړي وو، او د دې ډلې هم په یو وخت کې رشد وکړي، هم وزپل سکول چونچی افغان دولت ناټو په هغه وخت کې طالبان او د منطقې ځینې هیوادونه دا ټول سره یو لاسي و یا په یو طرف و چې داعش وزپي. مګر دغه ټولو عملیاتو باوجود داعش صحیح دی چې ډیر زیات رهبران یې د لاس ورکړل، اول طبقه رهبران یې د لاس ورکړل په افغانستان یا خراسان، دوی په اصطلاح په خراسان ولایت کې. مګر بیا هم دا ډله په پوره معنا د مینځ او لاندې
طالبانو تل ادعا کړې ده چې د داعش ډلې خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې ځپلې ده. خود طالبانو د بهرنی چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل دي چې داعش سرش کال په افغانستان کې و داسې حمله کړې دي چې تلفات یې درلودل. د امریکا د بهرنی چار وزارت یو راپور هم وایي چې داعش د جنوري میاشتې تر اکتوبر پورې اتلس داسې حمله کړې دي چې د ډیرو هدف یې طالبان ول. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې په دومره حملو کې داعش ډله څنګه ځپل سوې ده لکه څنګه چې طالبان ادعا کوي؟
طالبانو ادعا ده چې داعش یې ځپلې دي، بل داعش قوت دی. ګورئ، داعش د اګست 2021 نه وروسته نه تنها په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي، بلکې په منطقه او د منطقې نه د باندې چې هغه کې اروپا او امریکا هم شامل ده. دوی په مسکو کې وکولای شوای چې، په روسیه کې وکولای شوای چې یو غټ حمله وکړي، په امریکا کې د څو حملو پلان درلود چې هغه خونڅه سوي دي، په اروپا کې ځینې حمله کړې دي چې هغه داعش خراسان پورې حساب سوي دي. نو دا ډله د افغانستان د باندې هم ډېره فعاله ده، او دا چې طالبان دا کوي دای درسته نه ده چې داعش ځپل سوي دي، دای داوی په خوا هم سوي دي، یعنی امریکا هم کړې دي. زه فکر کوم تر ډېره حده پورې د طالبانو دا سی دا وی سیاسي اړخ دی، په دې کې امریکا د ځینې چارواکي اته مثلا د دې ته خپل خوشي سرګند کړي د طالبان د دې واقعا د داعش په خلاف باندې عملیات کړي، د ځینې رهبران یې وژل دي، او دا ګواکي د دوه هېد تفاهم نامه یو برخه دی په سید ول عملی کړی د چیم د دایښ پر وړاندې باندې به دغه کوي مبارزه کوي. مګر ما فکر او تحلیل دا دی چې دا فقط یو سیاسی لوبی غوندی چې اقتصادي اړخم لري طالبان غواړي په دې خاطر استفاده ځنی وکړي چې نړۍ ته ووایي چې تاسو زموږ سره همکار سئ، کومکونه راسره وکړئ، حتی استخباراتي، تر څو موږ دا دغه وکولی شو. دا تهدید په افغانستان کې ورسره مبارزه وکولی شو په صحیح معنی باندې. زه فکر کوم طالبان نه د دې د استعداد یا د وړتیا بحث پی جلا وي، مګر د دې سیاسي اراده نه لري چې د داعش پر وړاندې باندې د واقعا صادقانه دغه وکړي، مبارزه وکړي او دا ډله دې په واقعي ډول باندې له منځه یوسي. زه فکر کوم هیڅ اسلامي ډلې پر خلاف باندې طالبانو یا اوسني کوم رژیم چې دی جوړ کړی دی، نظام دی جوړ کړی دی، دوی په دې کې ټول افراد د دې اراده نه لري چې د هیڅ اسلامي ډلې پر وړاندې باندې واقعا صادقانه مبارزه وکړي.
ا زمي سپ تاسو دا ونه وکړه چې د داعش هغه خطر چې د افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته متوجه کیدای شي او همدارس د طالبانو د اراده چې د داعش دلی پر ضد باندې آیا دوی غواړي چې جګړه وکړي کنه، دغه تاسو تر پښتنه لاندې راوستله د دوی اراده. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی دی چې د دوی څېړنې شی چې د داعش دلی شپږ حمله له افغانستان د باندې پلان سوی وي. د همدارس ویلی دی چې افغانستان درې گاونډي هوادونه د داعش ډلې فعالیتونو ته زمينه برابروي. ستاسو په نظر باندې دا ادعا څومره پر ځای ده؟
ګورې د کچيري واقعا طالبان د داعش حمایت ونه کی، زه دا نه وایم چې ټول طالب رهبران په دې کې هم فکر دي، مګر په دې رهبرانو کې یو تعداد چې هغه ډېر مهم دي، هغه د واقعا د داعش څخه په حیث د یو وسیلې استفاده کوي، یا په داخل کې د خپلو مخالفینو نور مخالف طالبانو پر وړاندې باندې، یا هم د په خارج کې د خپل ځینې اجنډا او د خاطر چې هغه سیاسي او امنیتي او نور کېدلای شي، او حتی ځینې هم په دې فکر کې دي چې داعش باید تقویت پیدا کړي تر څو پورې دوی هغه خپل مذهبي یا افراطي فکر چې لري یا درلودي د هغې دامه د داعش تر چتر لاندې پورې دی یو څه لاسته راوړي. نو دا داعش ختمېدونکي نه دی په افغانستان کې متاسفانه، او یو لامل یو عمده لامل په طالبانو کې ډېر قوي رهبران دي چې هغه داعش د وسیلې په سترګه ورته ګوري او استفاده کوي. یعنی تاسو وګورئ که په افغانستان کې ځینې حملې سوي دي، هغه داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی، بالخصوص د بلخ والي چې کله طالبانو والي د داعش د حملې دغه شو ووژل شو، هغه طالبان ډېر په دې باندې واضح داخل کې خبر دي چې دا یو داخلي مسله وه، داخلي اختلافات په پسر په د وجره منځسوله، او مسولیت داعش ته د لسو ورک په غاړه واخستي. یا مثلا د خلیل حکانی وجنه کتاسي وګوري اخیر برید د داعش ډیر لوی برید په افغانستان کې، هغه خلک مثلا تحلیلګران او سیاسي منابع امنیتي منابع دا وایي چې داعش په خپل مستقلانه دول باندې نسوي کولای چې داسې یو کوي عمله دي طرحه کې او هغه دی عملي کې، حتما دلته نورو داخلي کړی د طالبانو سره کومه کړی چې دوی وتوانېدل. پاتې شو د امیر خان متکی خبره چې مثلا درې وادونه دي، یو وخت کې کم باس چې ما درلو دی هغه دا و چې ایران، تاجکستان او پاکستان ګرم کړی و، چې تاجکستان ځینې افراد د داعش لیکو ته جذبیږي، د تاجکستاني اتباعو د ایران په حیث د ترانزیت استفاده کوي، داعش چې د عراق سوریې تر مابین تګ راتګ وکړي او خپل کوم امکانات چې ضرورت وي د هغه ځای څخه دی ترلاسه کوي، د دې لارې انتقال کوي. او پاکستان په حیث د یو حامی ګڼلی و چې ګواکې پاکستان داعش ته کومک ورکوي چې طالبان پر خلاف باندې کار کوي. زدا المنس یا دغه کم جزئیات یا برخی چتی دا نه ردوم، یعنی که دایش لیکو ته وکتل سی په خارجي عملیاتو کې واقعا نه د تاجکستان ځنیات باندې استفاده کیږي، مگر دا عمده یا عمومي مسائل نه دي، دا ډیر جزوی دي. هغه اصلي مسائل ته کرا شو هغه بیرته افغانستان ته او د طالبانو رهبرانو ته متوجه دي چې آیا افغان طالبان دا رهبران دوی واقعا غواړي چې داعش د افغانستان کې د منځه ولاړ شي، او په دې کې دغه داخلي اختلافات او مسله ده چې ځینې رهبران وایي چې هو موږ په قطر کې واقعا د امریکا سره دا وعده کړې ده چې د داعش پر وړاندې به مبارزه کوو، باید موږ په هغه کې صادقه پاتې شو. مګر ډېر تعداد رهبران یې داسې دي چې نه، ولې دا کار وکړو؟ که موږ دا کار کوو زموږ جنګیالي ځي داعش سره یوځای کېږي، چون چې د یو بل اسلامي ډلې پر په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې باندې که موږ جنګ کوو زموږ خپل اسلامي اعتبار تر سوال لاندې راځي، او داعش داسې ډله باندې تمام دغه تبدیل شوې ده. چاته ځینې پخواني طالبان چې د خپل رهبرانو د کردار څخه یا دې چې کوم توقعات درلودل چې اسلامي امارات په اصطلاح دوی به څه ډول نظام جوړوي، هغه نظام جوړ نه شو، نو موږ باید خپل لارې ته یا د دوی په اصطلاح جهاد ته باید ادامه ورکړو. نو حتی ځینې طالبان دغې سره ځي، ځینې د مالي امکاناتو خاطر ځي. نو دا داعش باید په واقعي معنا باندې دغه ټول اړخونه یې وکتلی سي، او بیا طالبان راسي او په صادقانه ډول باندې د هغې سره دغه وکړي، مبارزه وکړي. زه فکر کوم دا اوس هم شتون ده، اوس هم امکان لري، چون چې تر اوسه هم اوغونډه ډېر ناوخته نه دی. مګر که خدای مکړه وضعیت تر دې بدتره کېږي چې داعش د اوسني حالت څخه څو چنده قوي کېږي، او بیا دلته مثلا ځینې هېوادونه هم په دې کې خپل ګټې ویني چې بد امنی دې لام پراخسي، زه فکر کوم بیا په هغه وخت کې د داعش سره که طالب هم غواړي چې مبارزه وکړي او له منځه یوسي، زه فکر کوم بیا ممکن نه ده. نو طالبان اوس هم یو فرصت لري، او دا فرصت شاید تر ډیره وخته پورې نه اوسېږي. ګوري، طالبان باید اکثر رهبران یې دا وایي د تاریخ څخه باید زده کړه وکړي. کله چې د دوی نظام چپه شو په 2002 کال کې، نوی نظام رالی، جمهوریت رالی، بدامنی عمره ډیر ژر رانغله، لکه د طالبانو د نظام د اګست کې 2001 چې دوی بیرته رالله کابل ته واقع ونیوي، د بدامنی ډیر ژر پسې راغله، او دا ډیر وخت وننسی شي لا هم پراخ شي. نو مخکې لږ نه وخت یې فکر کوم دوی باید اقدامات وکړي.
شه اعظمي صاحب، د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه تکذیر سو، تاسو مخکې یادونه وکړله د ملګرو ملتونو سرمنشي هغه راپور ته به یو اشاره وکم چې د په دغه راپور کې ویل دي چې افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه تهدید ګڼل کیږي، چې داعش او ټي ټي پی غونډې ډلې پکښې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. تاسو مخکې هم ویل چې طالبان نشکاري چې د دغو ډلو د منځه وړلو لپاره اراده ولري. ستاسو په نظر طالبانو هغه ژمنه څومره پر ځای کړې ده چې د امریکا سره یې کړې وه چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته خطر نه پیښیږي؟
دا بس د داعش څخه د باندې دی. ګوري، طالبانو متاسفانه نه دي توانېدلي چې او دا کار نه کوي چې واقعا د اسلامي ډلو پر وړاندې باندې په اصطلاح اسلامي ډلې افراطي ډلو هغې څخه دې مبارزه وکړي، او عمده دلیل یې زه په دې کې داخلي اختلافات وینم. دوی به په نړیوال سټیج کې ډېرې وعدې کوي، ډېرې غټې خبرې به کوي، مګر په عمل کې دا دوی هېڅ هم داسې نه دي کړي. ځینې هغه داعش رهبران چې وژلي چې تر څو پورې امریکا به خوشحاله کړي، هغه په داعش کې خو څو نوه داعش دي، یعنی یو هغه دي چې د طالبانو سره اړیکې لري، یو هغه دي چې د پاکستان سره اړیکې لري. دا داعش ډېر زیات یو مختل یو 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 سلطه غوندې ګروپ جوړ شوی دی چې هر څوک د هغې نه په خپله نفه باندې غواړي استفاده وکړي. مګر په دې کې یو هغه داعش هم شته چې هغه د آسیایي مرکزي څخه اکثره رهبران یې پاته وه، چې هغه واقعا د طالبانو پر وړاندې پخوا هم جنګېدلې وه د 2014 نه وروسته، او د خپل جنګ ته ادامه پیدا کړې وه. او طالبانو د هغوی رهبرانو د منځه وړلو دپاره چې هغې له منځه یوسي، هغې ځینې ووژله، مثلا د تاجکستان ځینې افراد وه یا هم د ازبکستان چې ترڅو بیرته کریډیټ واخلي د امریکا څخه یا د نړیوال ټولنې څخه کریډیټ واخلي، او دا دوی وکړل. خو هغه د شو شل چې واقعا د طالب پر خلاف باندې یو واقعي دشمن، مګر دا چې دغه نور داعش دغه پاتې دي ډلې او یا افراد پاتې دي، دا هغوی پر وړاندې باندې څه نه کوي. نه یوازې دا القاعده په افغانستان کې پوره فعالیت لري، د ایمن الزواهری پیدا کېدل او وژل کېدل په د کابل په زړه کې دا یو واضح ثبوت و چې دوی دا ډلې راغوښتي دي. دغه رقم د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه د شرقي ترکستان اسلامي ډله چې پښچین کې جنگي ری ټي ټي پی تر ټولو ښکاره مثال دی. دا ډلې په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې بدون د دې چې طالب حمایت کې حضور نصیب درلودلی، مګر دا اوس ډېر زیات دي. او طالب په داخلي بحثونو کې چې دا بحث کوي، دا وایي چې زموږ ټوله همسایه ملکونه یا د همسایګۍ نه بیرون دی زموږ پر خلاف باندې کنن وي که سبا یې شاید اقدام وکړي. نو موږ دغه ډلې په افغانستان کې په دې خاطر ساتو چې سبا که زموږ جنجال له دې ډلو سره ده کېږي، موږ به په هیڅ د وسیله استفاده کړو. فکر وکړي طالب ولی دی دا، یعنی دی باس دی استدلال دادی چې ولی موږ مثلا هغه افراد چې یا په پاکستان کې جنگیږي، یا په هند کې جنگیږي، یا په چین کې جنگیږي، یا په روسیا په نورو هیوادو کې، ولی دا موږ د منځه یوسو؟ دا خو لکه خپل ځان چې خپله د دې په اصطلاح خالصه لاکو. نو دا ډلې موږ باید وساتو که کومه ورځ استفاده کولو دپاره موقع وي چې بیرته موږ وکولی شو د خلکو پر وړاندې استفاده کړو. چونچې باور فضا، هغه د اعتماد فضا د طالبانو او د منطقې نه د باندې د هیوادونو تر مابین څهسته. دغه هر هیواد طالب ته د شک په سترګه ګوري، او زه فکر کوم باید وګوري، چون طالب باندې اعتماد کول در لوی اشتباه اکثرو خلکو فکر کړی دا اشتباه ده، او زور سره موافق یم. نو په طالب باندې نه خلک باور کوي، نه هیوادونه باور کوي، نه هم طالب پر نور هیوادونه باندې باور کوي. نو د دغه بې اعتمادۍ فضا په وخت کې دی د یو بل پر وړاندې باندې ځینې وسلې ساتلی چې بیا کله وخت راسي استفاده کړي. او د دغه فضا کې زه فکر کوم تر ټولو هغه یو لاره چې طالبان فکر کوي چې کابل د کابل ده، هغه د داعش قوت او ساتل دي، او طالبان همدغه پالیسي مخته وړي.
ډېره مننه اعظمي صاحب ستاسو د وخت څخه. نورې پوښتنې هم پاتې سوې خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو او لیدونکو ستاسو څخه هم مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Leela,